السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو د ازادۍ رادیو د ماپښین د پښتو خبرونه اوري. د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته راپورونه، خبرونه، مرکه او نور خبري مطالب لرو. په راپورونو کې مو اوري چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی و. د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم لیاته مباسي خو پیل په خبرونه کو. په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه جلا چاودنو کې 12 کسان وژل شوی دي او د اوتریش خلک نن د غیوات د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. تر هر څه مخکې د افغانستان د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر د سخاورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي. د کورنیو چارو وزیر وای ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ لمخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوی دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار به میچاودنه شوې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبب ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپل خبرې له ولس سره شریکې کړي. دغه جرګې دوهم راستیال نعمت الله غفاري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په څرګند ډول د حکومت دریز بیان کړي.
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولی او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتورانو سره ولې اونتا وکیلانو انتظار لري چې تاسو مهم مرکه باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریت خلکو ته وړاندې.
خاغری غفاری همدار از هیله څرګند کړه چې ولسمشر با سبا د هغه امنیتی ادارو لپاره هم نوماندان معرفي کړي کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پولیس د ورتیا لمخې نه بلکې د اړیکو لمخې په دندو ګمارل شوی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړي.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمامش به اساس روابط و شایستگی تعیین شده.
دای وی صدا منم چې زمون پولیس د لیاقت، شایستګۍ، تجربه، مسلک او د کاري تجربه پر اساس قطعا نه دي تعین شوی او ټول په اړیکو تعین شوی چې د وزارت لومده مشکلات یو هم دادای. او د افغانستان په بخنی او د هلمند سیمه ایز چارواکي وی چې نن غرمه د غولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ماین چاودنې لامل دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپیاندي. د هلمند والی وایند عمر زواک وای چې دغه چاودنه د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاری د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د خاغلی زواک په خبره په دغه چاودنه کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاری ته زیان نه دی رسیدلی خو د ضابط عبدالولی په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیاندي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. او روسي خبر هغه دا چې د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د پاکستان په وادو وفاونه کړي. دغه بهیر ځوانانو په کابل کې د بي غونډې پر مهال کسان په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو مهمه غوښتنه وبلله خو په ورته وخت کې د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان پر نه همکارۍ انتقاد وکړ. دغه بهیر مشر غورزنګ سیال په دې اړه وویل
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو د سولې طرحه مو غیر عملي ده. کله چې نور د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږي.
بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
په بغداد کې پرون په هغو دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې ملاتړ کوي لیکلي چې یوه لویه چاودنه همدې ډلې کړې ده. اول برید د بغداد د شمال په الحسینیه سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته وسو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دویمه حمله په عرب الجبور سیمه کې د ملي اردو پر کاروان وسو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلی. درې کسان دلته ووژل سول او یولس نور ټپیان سول. د عراق دولت تیر کال له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د دغه هیواد زیاتې برخې ونیولې چې په هغو کې لویدیز ښارونه رمادي او هیت هم شامل دي. د عراق دولت د داعش سختریز ډلې وسلوال ورورو د سوریې د پولې پر لورې شاتګ ته مجبوره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. اوباما نن په خبرو کې وویل دی په دې باور دی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمې کرار کرار په تنګېدو دي او دغه ډله د دوی له مهمو مرکزونو په عراق کې له موصول او په سوریه کې له رقه ښارونو ایستل کېدای سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې پر داعش ډلې بمباري کوي. اوباما وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او بل لویدیځ هیواد تیروتنه وي که له پولیو ځواکونو په استفادې د سوریې ولسمشر بشر الاسد له واک څخه وپرځوي. ده وویل د دې پر ځای لویدیځ هیوادونه کولی سي د ایران او روسیې په ګډون پر نورو اړخونو نړیوال فشار راولي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال له پیل سره مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم سوی دی. احمد داود توغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې راروان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې لا د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي ګاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پاوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي د امنیت شورا له پریکړې لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا ول ور لپاره به دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پښتون له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خود آزادی ګوند کاندید نوربرت هوفر له 22 تر 23% پورې ملاتړ لري. د پناه غوښتونکو د بحران په مسله کې د ائتلافي حکومت پر کړنو سخت انتقادونه سوي او له دې کبله روان کال د حکومت محبوبیت کم سوی دی.
له خپل همکارانو څخه په مننه کې غواړی د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه هم واوري یا مطالعه کړئ. نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي مسولین نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی و. د افغانستان د کورونی چارو وزیر د غونډې ته ویل:
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو په خبره پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. ښاغلی ډومینیک جرمی د خبرو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی:
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect, all the problems of Afghanistan to be sorted and fixed in 1 year, 2 years, or even the 5 year term of this government.
نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه لایا د مباسي لازادي رادیو سره ملتیا وکړي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 12 دقیقې. تاسو زموږ غږ لازدي رادیو ری چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په منځنۍ 1290 نوي څپو باندې په واضح او صفاتو غبندې خبرونه لري. راځو د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای پولیس د وړتیا او پاساس نه، بلکې د اړیکو پاساس په دندو وګمارل سوي دي. تاج محمد جاهد د خبرې د مشران جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډې کې وکړې. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسولین هم رابلل سوي وو، ترڅو په بل یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنې پاړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسه کې د اکثر سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. ناجی ساپی نن د افغانستان د مشران جرګې غونډ څارلې ده او همداسې بل سره په سټوډیو کې ده. په دې اړه به نور جزئیات له ناجی څخه واورو. مهرباني.
بلې ډېره مننه سلامل صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې وزارت کې د اړیکو په اساس د پولیسو په ګمارنې انتقاد وکړ. تاج محمد جاهد چې د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته وینا کوله، وویل چې د محل پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوی دی. خبرې چې په دې برخه کې د خغلی جاهد سرګندونی واورو:
ما قبول میکنم که پولیس ما
بااساس شایستگی، لیاقت. زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاری سابقه په اساس قطعاً نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت هم د ستونزو هم داده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکی کې ده. کله چې د یو حوزې عامل، امنیت قومندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولی امیر ته غومره ځواب ورکوونکی نه دی. اولی خود په قدر
جوابګو نیست.
نوموړي هم دارنګه ومنله چې د کابل په ګډون په ډیرو لویو لارو کې پوستې له خلکو پیسې اخلي. خغلی جاهد هم دارنګه ویل چې په بیلابیلو برخو کې فساد شته او د المنځوړلو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي. د مشرانو جرګې د غونډې ته امنیتي چارواکي په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په خاطر رابلل شوي وو. د غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي، د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی هم راغوښتل شوي وو، خو د ملي امنیت سرپرست د غوښتنې په اساس جلسه سري اعلان شوه. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. بلې سلام علیکم.
بلې مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی و چې د افغانستان مشران جرګې ته د امنیتي مسولینو د نن ورځې د استجوابیه غونډې د بهیر په اړه باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه باندې یو مطلب لرو. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایله حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی لازادي رډو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره بریتانیا ژمنه ده چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهاله مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کوي او که افغان حکومت ترې وغواړي ان د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخه اخیستو ته چمتووالی لري. سفیر الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي له حکومت نه په ځینو برخو کې د خلکو مایوسی لورای ښکاري، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت نیسي. دامنیک جرمی د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا ما یو سی در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لاندې وخت کې په یو کال، دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلن دوره کې نشي هواریدلای. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دی نه ادا کړي. دامنیک جرمی همداراز وویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. ښاغلی جرمی وویل د برټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره سوله بولي، او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینی حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو واوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. ښاغلی جرمیزی همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم د افغان حکومت سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې طبعا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیره مرسته کولای شي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړې، او دوی وایي چې که افغان حکومت ورنه غوښتنه وکړي نو دوی تیار دي چې په دغه بهیر کې بیا هم همکاره پاتې سي. د افغانستان د سولې بهیر او دغه راز روانې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په اړه مطالب او مقالې خپره کړې دي. زما همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼه کتنه کړي او مهم ټکي اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، ارګوي چې د وی قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پوري وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر دویان رسیال د واخان مینپال ویلي پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي مینپال په حواله لیکل شوی چې افغان حکومت د پاکستان پاړه په خپلو پالیسیو لسره غور کوي او غواړي پر وړاندې یو قوي ډیپلوماسي جوړ کړي. په مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله راغلي چې حکومت د ویسی میزي اجماع پر منځ کولو کار کوي، او افغانستان بل دغه اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپل خاوره کې د ترهګرو زالې لمنځه یوسي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی، او خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګړې کیدونکې دي او ستر بلې سیاسي اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال دي چې افغان حکومت په خپل قوي سیمایزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسی کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان مینپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور رخیز کمیسیون تعهداتو ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
وسم یو بل مطلب راخلو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې د ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورونی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه راز وایي وروسته تر هغې شغله سالی دغه ترګندونی وروسته تراقی کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو لمخي د کابل په همتون د شرایطو د پهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه نیونه تاییدوي خو په اړه له جزئیاتو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې
وروسته له هغې چې افراطیته د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک اسي شاګردان اسي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت ته هڅوي.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو خبر دل چی په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبرونی لري. خو اس لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د پکتیا په هنتون د بیلابیل په هنځیو محصلین وای پرتله نظری درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمينه نه ده مسايده او غشتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې باید جدي ونیول سي او د هلف هدف ورته یو حل لار پیدا سي. نور حل سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وای د مسلکي استادانو نشټوالي د عملی کار نه کول لیلی نه لرل د درسي چاپیریال نشټوالي تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي ک عملی زده کړې و نه کړې پر اتلونکي کې بل ډیرو داسې نالیدل ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به پاغه ډول په خپلو برخو کې کار و نه شي کولای چې هیله ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پانځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتینیم د ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلین باید موږ په عملی ډګر کې ډیر کار وکړو. باید موږ باندې عملی راپور جوړ کړي موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیات
شي. محمد حکیم دی موږ په خپل ژورنالیزم څنګه کې مسلکی کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو عملی کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د مازیلانو په خبره کې د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نور یا غستونځي چې مازیلان ورسره مخ دي په نګدي راتلونکو کې حل نشي نو د دوی په راتلونکو منفي اغیز کولای شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور مازیلان
محمد ربی ګودر یم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په الحال د پکتیا پوهنتون زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې په وطن لري، نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدلې شخ ورکوي خو مهمه دا ده چې باید لیلیه دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نشي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي او هغه بدلې شان یې بیاڅنه کړي. که چیرې لیلیه وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې معصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځیو کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي، او بله ستونزه دا ده چې بعضې محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نګاه نه ډېر کمزوري دي، لیلې نه لري پوهنتون، او دا یو پوهنتون دی. پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبزه وي او تازه وي، د سړي روحیه پکې جوړه وي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس ملیار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزې پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې د څه خاص
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، تاسې خپله وینئ، ولی موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلې فارم لپاره مو کارونه روان کړي. انجینري د لابراتوار داسې یو مثال دی چې ټول افغانستان کې نشته، که نه د پکتیا پوهنتون ساحه ډېره خراب ده. تاسې خبره وینئ، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزشي لوبغالي، دغه ټول باندې کار روان دی. انشاءالله دته موږ توجه لرو، جوړېږي په لیلی ستونزه هم شته، ولی هغه هم انشاءالله طب پوهنځی تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي. درې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله. استادانو کمبود شته، چون هر کال تعداد محصلینو ډېرېږي، ولې په یغه اندازه تشکیل نه راځي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزۍ او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دونیم بجو نه وروسته، یعنی تر لنډو خبرونه وروسته اوریدلی سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران درته وایي. تاسو کولی سي د موضوع په ارتباط باندې خپل سوالونه د خبرونه له میلمه څخه مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې کوم پیغامونه چې راغلي په هغه کې یو چې خپل نوم هم نه دی لیکلی، لیکي: له تیرې یوې میاشتې نه د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک له مرکز سره د غره د ښویېدو له امله بند دی، چې خلک یې د زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي، خو دولت تر اوسه اقدام نه دی کړی. سمیع الله جان الهام له هلمند څخه لیکلي: افغان ځواکونه باید د هیواد سرحدونو ته زیاته توجه وکړي، ځکه د سرحدونو ساتل د هیواد لپاره اړین او ضروري دي. د اکبر جان په نوم باندې یو ملګری هم سمس راستولی دی او لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې په وړاندې سم دریځ نه لري، او دی وایي چې افغانستان نه پرېږدي چې جوړ سي. احسان الله له شکین څخه لیکلي: جنگ د خدای جل جلاله قهر ده، باید سوله وسي، خو دی لیکي چې پاکستان د پاکستان په ګډون نه. او ځین نور اسمسونه هم لرو. د عبد الله خوګیانی په نوم یو کس لیکلی چې تاج محمد جاهد، البته د هدف د افغانستان د کورونی چار وزیر دی، تاج محمد جاهد د رښتیا وای په پولیسو کې ډیر فساد سره حکم کس چې په فساد ډیر لړلی وي هغه ته ترقی ورکول کیږي. دا و استسیدنی اس ام اسونه چې د افغان بسیم شرکت د 1313 میری لاري مو ازادي رادیو ته راستولې وکتا سوم پر کوم مسلې یا پر کوم راپور باندې خپل نظر غواړي وړاندې کړي نو د همدې شمیرې لاري کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونه په ترڅ کې هرو مرو درته خبر کړو. خو سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو ربیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس د خبرونه چمتو کړي.
تمه ده چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریځ روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوی دی. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار صالح محمد سفاری د موټرو پر کاروان بمی چاودنه شوی خو ده ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وادو ته هیلمن ونه وسی. په اوتریش کې خلک نن د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې لوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. په بغداد کې پرون پر هغو دوه موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف ولګ تر لګه 12 کسان وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې لویدوزو هیوادونو غوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یادایش فشار راولي. او د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې پیدا کی. اوس به هم له سباون کاکړ څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه وورو چې ورپسې به د روغتیا خبرونه پیل سي.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د اوبو او انرژي وزارت له رهبری پلاوي سره په یو ناسته کې د بندونو د جوړولو او د هغوی د جوړولو په برخه کې شته ستونزې وارزولې. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې چې په آر کې ترسره شوه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو ویل چې یاد وزارت یو څلور ولس بندونه مطالعه کړي او وروسته د یو شتو بندونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکړي دي. خبر پاڼه ځاتوی چې ولسمشر غنی د اوبو او انرژي وزارت د رهبری پلاوي د معلوماتو لاوریدو وروسته ویل چې د اوبو او انرژي وزارت تیوي پنګونې تارتیا لري او ځات اکړه چې په افغانستان کې بشري قوښته او د یو سیستم پر منځتکول سره کولای شو چې د قوا جذب او په کار واچو. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې ورستوي اختلافونو افغان سوداګر او پنګوال اندیشمن کړي دي. د دغه خونی مراستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته چې د نور ولایتونو ترڅنګ یوازې په ننګرهار ولایت کې په یو میاشت کې د یو جشتنو په شاوخه کې سوداګر د اختلاف ترڅنګ په ډول ډول پلمو زورول چوي دي.
په هرات کې او په مزار او په عمومي شهرګانو کې او خصوصا په ننګرهار کې تقریبا په ننګرهار کې یو ډیر نفر یا تښتول شوی دي یا مړ شوی دي یا ځپردم چې ته یې اغستل شوی دي. د لارې کې د موټر مخکته شوی دي قرباني متلهانه
د شغلي الکوزي په خبره په دې ورستوي کې له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ګړندې شوې ده. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسؤلین وایي چې په دغه ځون کې به د مالداري لپاره ولس بابا سیار کلینیکونه جوړ شي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته چې اوس مهال د دغه ځون مالداران د خپل حیواناتو د روغتیا په برخه کې له سخت ستونزو سره مخ دي او هر کال یې ډیر څاروي د ډول ډول ناروغي له کبله لمنځځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنی او مالداري بوخت دي او په دې کار یې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د هیواد اقتصاد هم پیوړی کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 24 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 24 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1548 افغانۍ. یا د ژوند شتمنی
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوالی دارین در مورد میتونین با شماره های 0782 755 و 0799 2540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانش لسما عبارت از بیماری یا مریضی است که متصف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالم چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشوه.
سلامت باشین. علائم خطرناک نفس تنگی چی است که علائم خطرناک داشته باشه؟
البته نفس تنگی یا برانکیال اسما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه، یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدید تقسیم بندی میشه، که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه. من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم سر در بین دوشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت می داشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خانه کمک میباشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال اسما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه مختلف را به وجود نشان داده، ولی مصرت عموم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستن و یا با مواد مخرج در تماس هستن، اینها زیادتر به نفس تنگی یا اسما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این و مواد در گروپ مختلف از مواد کیمیاوی و غیر کیمیاوی و مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرا از دست احساسی که در نفس تنگی که در قلب من قوتن که داری در نفس تنگی که در چیز شیش دقیقه در پون مرزو سزه سامده در از دست احساسی مستید
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شوخا کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفس تنگی ولري؟ که
تاسو سالنډي لري بس خو هم سره
چې دا زما وزور یې اختر محمد خانه
و
دغه توخي سره بلغم شته وشتو خیده ده سبندي د ورځې زیاتې کله کار کوي د مریض سولندی زیاتی عمر څومره دی آی د پخو پړسوب یا نور علی مر سرشته کنهشته ک
یا و تقریبا مستخیب اولان سره کیز بسته اندلند کی بلا جو درازه د شپې له دورې درازه د ځان سره نشي چوره بس ایمانه په دې کې زغه چې بس بدره څه خبره کیږي اندلند کی دار شي سړي
سید از به تاسو پختنی تزاب درکم
بفرمایید دکتر صاحب
اختر ماما جان اوراره تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالندگی خوشند شپې خونه زیاتیږي البته د سالندی یا د سا په زجرت سره خسل د نه وزد نفس تنګي یا د برانچ لاسما مثلا د نورو ډیرو ناروغي کې هم دلیدل کیږي تور مثال هغه څوک چې د زړه ادمه کفایه لري یعنی زړه نشکوله په درست ډول وینه پم کی یا زړه غټ شوی د پام استلا سره دغه کسان هم د سلنډي نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډي د برانچ لاسما یا غیر سلنډي سره چې نن څنګه موضوع ته پیر لري چې دا نو سلنډي چې د زړه د قبل من سره ژوند د شپې چې مریض کله څوملي 200 ته د هغه د خوب نتیری د سلنډي من سره زی دغه مریضانه کې اکثره یا دغه ناروغان کې بخې پر سو پر سره وي او کله چې دوی فیزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زر سړی کیږي او من دغه کسانه کې او من د د د
بفرمایئ شما ډاکټر صاحب
بله دغه مریضانه کې د وجود کمزوري هم لیدل کیږي او د دغه ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سولنډي اوازو ته توپیر لري یعنی په هغه مریضانو کې لکه مو چې لکه شپلې کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې دی سا بیرته په فول حالت کې په کول حالت کې من سره زی چې ویزنګ ورته وی ولیدا ناروغي کې د ادمي کفایې د زړه کې چکل ولیدي کې د خې کرکل او زونه دي چې لکه داسې لومده وزنه دي خشخش غوندي وي چې دا لکه تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډیر اسباب لري او لکه مخکې چې موول سابندی کیدای شي د برانکلاسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبل من سره زی چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي دي کور یا د خونی د نه نه او د کور د خونی نه د باندې وی کیدای شي اساس از مواد وي کیدای شي اساس از مواد یا مافیتی مواد نه وي په تور مثال
په زمونږ ډاکټر صاحب د دې مراد بدن صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر میشه من از توحید ما
ننګرهار توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکل تاسو بگوین
او ډاکټر صاحب ما سوال ده چې دا سالاندې په حق لږه پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دا تیس د پاره دی زمينه ما کنه آیا او شنو تیس د پاره او کومه مسایدا کړې به چې نن راځي کابل کې د مرکز ولې خلک د اسلام آباد ته تیس د پاره دی سالاندې چې دلته تیس کیږي
ها توحید جان ورور اول خو باید په دغه وګړي کې چې دا د سالاندې تیس ما سره دی کنه ده البته دا غا د زین الرجنو یا اغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروخ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچا یا یو مواد چې غا د حساسیت سبب ګرځي هغه کچا کموي ولی دا مون نشولو هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د څه دقیقو نشته چې کوارت سټډي ورته وي کلونه په لګي یعنی هداقل شل کال د شکاله په لګي دغه تحقیقونه په ډیر پرمختللو ملکونو کې لکه امریکا او یورپ کې شوې دي هغه هیڅ کله دا نه پیدا کړی چې دغه واکسینه دی یو نفر د سلنډي نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض هغه شان ورخی دی او د IgE سویه چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ بيږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه نه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تحت سلام و نورانی کم در زادی را جو تونو کار کوم کابر دون کتا او همچنان ساس و میلمت سلام و نورانی کم متاسف ساسی در پروگرام پا اول سر کنو اما شاید در پشتونی می تکراری منی ما پشتون داره چی در نپستنگی اصلا اغه د پلین د دنه په څنګه څو ډول د اسلام او بل خبره ده چې کی علاج ونی شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا په شین پوری ال لري کنه لري څنګه ده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه په څنګه ورکه شي اندغه په پښتني یو بل پښتنه نه ده چې کچيري او شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه په څنګه ماشوم باندې هغه ځکه ولا شي کنه شکو
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په همداسې ځواب هم ډیر غټ ځواب درکم. اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووایئ چې یو سلنډي ده چې د سږو د وجه له منځ ته راځي، یو سلنډي ده چې د سږو د هوایي لارې د کابل منځ ته راځي چې همدغه برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سږو د غوښو یعنې د خپل د سږو د پرنشم د وجه له منځ ته راځي، د بل ډول سلنډي ده، یو دا چې د زړه د کمزورتیا نه منځ ته راځي چې هغه کې د زړه دم کفایه وي هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منځ ته راتلی شي، د پروټین د کمبود نه سلنډي منځ ته راتلی شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منځ ته راشي. همدارنګه سلنډي د صدری قفس د سوی شکل نه منځ ته راتلی شي، سلنډي که کومه امبولي په شش کې وینه لخته شي په شش کې بند شي غنه منځ ته راتلی شي، سلنډي که د زړه رګونه بند شي هغه کې منځ ته راتلی شي، سلنډي که د معدې تیزاب پورته راشي هغه سلنډي منځ ته راوستلی شي، که څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب په پزې او پورته تندي کې ولري دا د سلنډي سبب کېدای شي. کیدای شي همدارنګه تاسو ویل چې سلنډي په خزو کې په امیدوار خزو کې څنګه ده، البته په یو پدری امیدوار خزو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی. اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوې ده، عموما په ماشومان کې لس نه تر 15% ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیره با سوال برادر ما کوي خط هستن حریف احمد زای
او را میره بنی وکي
دې ما خام چې څنګه وې د کېږه ما بس د شو یو دم دار سره یو دار سم بس د خو چې له یو د ټول شرطه مې کبر څه ورکې د شو په دار کې سم چې لږ وخه وخره ما یاد چې څو غوړو پاړو خورم دا شو کې نه قرار ما دا ځلنه چې د پونه وې چې بيخې
سيد ورو راي تاسو سوال مخستر.
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این روی از این
البته پا ماشومان که لسونه پینزل از سلنه ده پا فیصد ده پا دل سلندهی تا ماشومان زی چه البته پا علاقانه که دو چند نظر پا جنکهی که زیاده ده، ولی کلا چه سرای لویگ یعنی بلاغت ترسیگه و کلا باید سلویخ تلنهی ترسیگه خز و نور که ده توپیر یو پیاو ده، یعنی خز و نور که سلنډي عین شي ده چې من 15 فیصد هغه کسان چې عمر د څلوېښت نه جګ ده په سلنډي اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولي په ښځو کې، البته په ټیټ عمر کې په ښځو کې کمه ده، ولی کله چې ښځې مینوپوز یا هغه د میاشتني مریضۍ قطه کیږي نو نارینه او ښځې کې یوشان کیږي چې هغه کې بیا دا نظر موجود ده چې د استروجن خپله د سلنډۍ محافظوي میکانیزم لري چې هغه کله استروجن کمیږي په ښځو کې نو سلنډۍ منځ ته راځي. د حریف جان ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایو د ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي چې اکثرا د سلنډۍ پسې اړه نه لري، دا یو نوه مرض ده چې ډپریشن ورته وایو، او کله چې د ده پخې سوای کې خصوصا هغه شپې چې د غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدارقم نخود خوري، موږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینواسیدو بدلیږي، امینواسیدونه بیا په پیروین و خلاصه په یوریک اسید بدلیږي، کله چې یوریک اسید سویه په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینهو کې کله که د یوریک اسید سویه په د ونیم ونه زیاتیږي نو د پخو سوای همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي. همدارنګه که د چا د ترایګلیسرایډ یا د وینو د غوړو کچه هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمالي او 150 نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پخو سوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویه د 400 یا 450 سنه زیاتیږي د پخو سوای پیدا کیږي، نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه چې هغه په ارتباط دوی ته درمل ورکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین، بفرمایین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانه بگوین.
خدای دیوان کارتر پشت زنی تاو دکتر خلاقه اونی که دوائی ما
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده؟ زه د پښتنګي ټیکنیک آرامه تقریبا د 15 کال سره په دې خوا او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مې د ډېرو سره په تکلیف کېږم او بیا ډاکترانو راتلل په کراچي کې دغه درې چالیس چلم ته دایمي کاروه ده. دغه دپاره څه جوانبي عوارض دغه چې زه کاروم څه ګټه راته کوي؟
چه شای کاروی رو را دقیقه نقطه مسیح و نخصه؟
دکتر صاحب چه دمونه دی پاکستانی آدن پستنگی در سالانی در پار آغازی چالیت پا نامه یا زیمتولین در چلمونه؟
بله بله پوشم ورور راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالانډي اومن کلچ د چلمونه یا د انهلرونه چې استعمالوي د پیور مغه برانک لاس ماده چې البته مونږ دغه کې مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چې هغه جمله نه یو بیټا ګنشتونه دي لکه په ام بازار کې سل بوتمول لچ د شارټ اکټینګ ورته یا دی لاند توسیر انهلرونه دي چې دا اومن په مریضانو کې خنه تجاو مرکه خصوصا د سالانډي مریضانو کې په مختلف میکانیزمو سره دغه د سګو د لارو د پرخوالي همدارنګه کم تاثیرات په التهاب باندې هم لري او یو ډول بلی دی چې په نوم د ستریت په نوم یادیږي یعنی چې هغه کې کروملین سودیم شته او نور ډولونه شته چې هغه کې دا ستریت چې دی بیا دا ضد التهابي خاصیتونه لري یعنی دا سبب د حساسیتونه هم برطرف کوي او ضد التهابي هم کته دواړه سره یوځای شي لکه موږ تاسو په بازار کې سلمترول جمع فلوټیکاسون شته همدارنګه په زلټایت په نومه موږ ځینې دواګانې لرو دا باید په دوامدار ډول وکاروي د یو استما یا سالنډۍ ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنې د سلبوتامول سره د ستوریج سره وکاروي کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل هم ورو په ورو کم کی او جانبي کم لري هغه ځینې اوریز لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچواله چې هغه په ایپراټروفین برومات کې دي یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د بوتل په شکل ده که هغه که تاسو دغه انهلرونه استفاده کی مستقیم استفاده نه کوي نو دا اوریز جانبي هم کمیږي عموماً اوریز جانبي په ځوانانو کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپېدا او د شانې تاسو ځواني ان شاء الله مشکل نه درته ایجاد کړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستم. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام خورګان تاته ډاکټر تاته سلامونه وایم. زه د قندهار ولایت تمار بل صالح عبدالقیم خبره کوم.
خوش آمدید به برنامه بفرمایئ.
زموږ یو مور ده بس مریضه ده بس زده مونه بسېدلی دي بس باندې هم ډېره کېږي بس لږ دا چې ولاړ شه ده لنډه کېږي.
عبدالقیم جان وروره ستا مور یا ولده صاحبه د فشار لوړوالی لري؟ فشار لوړ دی؟ شکر ناروغي لري؟ او کده مونه دي کتلی ورسره په څنګه
یا دا نور ناروغي ټول شي دي دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار هم سم دی بس دغه پښې پر دل دا د جلک سره دغه ځای نه پر دل دا کومه بس ټول شپه یم د مونه درد کې خوب هم نه لرم.
صحیح ده وروره. صحیح ده تاسو
تشکر.
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري زړه پسې هم اړه لري. کله چې د یو ناروغ پښې پړسیږي په غلط ګمان سره ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی ولی اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډۍ لري دغه سالنډۍ عموماً زړه پسې اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسو ځینې معاینات وکړئ ولی د خوړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولی شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دوا دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري کنه لري لکه ملوډیپین د سو نور دواګانې نور دي دوامدار ځینې درمل چې باید استفاده نکړي او همدارنګه ځینې نور ناروغي هم دي چې د اندومو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوآرترایټس ده چې ومن په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګرونو پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځای په اندومو خصوصا په زنګنو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا میشی پورته کدلی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله توخی صاحب.
وعلیکم سلام، خیر.
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب، بفرمایین، به برنامه خوش آمدین.
من نه محترم دکتر صاحب بخونی در پستانه ده که سداونی پیز و سداونی معلوم که سزموز حالت نرمال ده او کسالنده ده رو ده دغا علائم او قرینی که مستوى وصی یعنی یو انسان په یوه دقیقه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو موږ پوه شو چې زموږ حالت نورمال ده او که غیر ده او بل کوم خواړه د سالنډۍ دپاره مفید واقع کېږي چې داسې غذایي رژیم موږ ته راوښیي چې هغه خواړه موږ یې خورو په دا زموږ مروجو عناناتو په کلیوالي منطقو کې چې موږ لرو کوم خواړه زموږ دپاره مفید دي چې د سالنډۍ دپاره
مفید تو خبر ده د سالند اول خود د سا خستلو اندازه شده اومن د پنارینه و که د دولس نه کاهل کسانه که پلویانه که د دولس نه زکت لوی ماشاءالله پوخ ملکی د دولس نه ترنون سپور په یوه د کی که مونږ سا اخلو کد دینه کوم شی مشکلات ایجاد وی او کد دینه ډیرم شی مشکلات ایجاد وی کله چې دغه د زنی حالتونه دی لکه دار لکه ازغاسته منډه کڅوک زای په زیناستوی نو دغه حالت کې اومن دغه د دولس نه ترنونه سپوري نارمل حالت دی ولی کله چې څوک ازغاسته کوي فزیکی فعالیت کوي یا دار ورته پیدا کیږي دغه سره تبن ضرورت کوم زیاتیږي چې نه دغه د وجود ضرورت خي اکسیجن ته چې مجبور ده د شش په واسطه اکسیژن وجود پوره کیه او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیژن غړو یا حجرات ته ورسوي بلان دایو مسله شو بل مسله دا چې مونږ څنګه پوه شو چې مونږ سولنډی لرو که مونږ تاسو په عادي فزیکی فعالیت کې یا په عادي فزیکی فعالیت کې سولنډی احساسو نو دا په دغه معنا ده چې مونږ تاسو باید په سولنډی باندې شکی شو دغه لپاره مونږ ځینې ټیسټونه لرو چې ناروغ ته ورکو دغه جملې نه د سپایرومیټر ریټس د چې متاسفانه په هغه ځای کې شته ژوند کوي هلته نشته او همدارنګ د وینې ځینې معایناتې چې هغه کې مونږ آی جی ای ګورو او داسې نور معایناتې چې خپله ډاکټر یې فزیکي معایناتې چې په هغه ګوشې یا استراتیسکوپ سره اجرا کوي راغله په دغه مسلې چې پښتون ورور هم وپوښتل چې کوم خواړه په سلنډۍ باندې تاثیر لري البته سالنده کم خاص خوړو باندې نه تشدیدیږي نه کمیږي ولی اومن کاربوهایدریت یا خواږه خوړی ویل دي چې دغه کیدای شي سالنده تشدید کړي دا په څه نسبت یو ارتباط د چاغو کسانو د شکر سره هم دارنګ د چاغو کسانو د سالنده سره شته یعنی اوبیزیتی ان استما یعنی استما او چاقی د یو منل شوی فکت ده او همدارنګ هغه کسان چې د خوږو خلونه استفاده کوي هغه چاقیږي بنان هغه سلنډی ته مساید دي نور هغه کسان چې الرژي تولیدوي ځینې خوړه نو هغه نه باید دوی صرف نظر وکړي چې هغه کې زیاتره د زیړی یا خسته باب چې موږ ورته وایو دغه شان چې ځینې کسان د خوړو سره حساسیت لري چې نادر دي د کسان ومن خوړه حساسیت نه ورکوي ولی بیا هم ځینې کسان د شیدو نه پرهیز کوي چې ومن د شیدو پرهیز خنه ده او خلکو ته د نورو مشکلات سبب ګرځي خصوصا د کلسیم او د اړیکو د کلسیم کبود او همدارنګ کېدای شي په نهایت کې د اړیکو مشکلات پیدا
کړي ډاکټر صاحب بسیار مختصر میشه مورد ازی بگین که چی کنه یک فرد میتونه از مبتلا شدن به نفس تنگی پیشگیری کنه که به بیماری مبتلا نشه
البته قبلا هم گفتم که استما یا نفس تنگی میتونه فاکتورهای محیطی داشته باشه فاکتورهای ژنتیکی داشته باشه ما متاسفانه نمیتونیم فاکتورهای ژنتیکی را تغییر بدیم به خاطر از اینکه کسانی که مصاب برانکل استما هستن اینا عموماً در کروموزوم 5 کیوشن به شکل پولیمورفیزم تغییرات وجود داره طور مثال پیش از یا تی هلپر سل 2 زیادتر است همچنان انترلوکین 4 5 9 و 13 فعالیتش بیشتر است که اینا رو مساعد به نفسنگی می سازه و اگر ما شما سر به تاریخچه طبابت بزنیم نشان میده که در زمانی که دو آلمان جدا بود نفسنگی در آلمان شرقی کمتر بود نسبت به آلمان غربی. و بعد از اینکه آلمان یک جای میشه، نفس تنگی در آلمان شرقی و غربی به یک نوا میرسه، یعنی در آلمان شرقی هم نفس تنگی بلند میره که علتشم پولوشن یا گازات مخرب است، خصوصا سلفر دای اکساید که متاسفانه در افغانستان هم کنترل نمیشه، تیلای بیکفیت آلمان وارد میشه و سبب نفس تنگی میشه. از طرف دیگه ذرات گرد و غبار و گپا میتونه از سبب نفس تنگی شوه که میتونیم با جلوگیری از گرد و غبار و پاک کردن محیط خود به این فاکتور هم نایل ایم. از طرف دیگه تحقیقات نشان داده کسایی که در طفولیت به میکروبا مصاب میشن، اینا نسبت به کسایی که به میکروبا مصاب نمیشن زیادتر اینا از نفستنگی مسئول هستن. به این معنی کسایی که در جای ما که اونجا پاک نبودن، یعنی افضل زهر کمتر است، اینا در طفلیت خود اونجا سپری کردن و یا زیادتر بنتانات مواجه شدن، اینا در سالیان کلانی خود برعکس کمتر به استما یا نفستنگی مواجه شدن نسبت به کسایی که اونا در محیط پاک زندگی کردن. کلتشم اموتی هلپر سل دو در زمان طفولیت، زمانی که ما با میکروب مواجه میشیم، با تی هلپر سل یک که او خاصیت زده نفس تنگی را در تبدیل میشه، ولی در از بین بردن میکروب ها تاثیر داره.
زنده باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رو